السلام علیکم د ازادي رادیو ماشامنی خبری مجلې ته شرغ لاست زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره شفیق عیار پر مخوړي. نن سه شنبه د 2025 کال د می میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1404 لمریز کال د غویي له دیرشمې نیټې سره برابره ده. په دې خبرونه کې بیلابیل موضوعات خپریږي، خو تر هغه مخکې مهم خبرونه. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان له بیلابیلو زندانونو 1502 افغان کډوال خوشي سوي او بیرته هیواد ته راستانه سوي دي. دغه کډوال په پاکستان کې د قانوني اسنادو د نه درلودو له امله بندیان سوي ول. په سپین بولده کې د طالبانو سرحدي امریت ویلي چې پرون دوشنبه 268 تنه افغانان چې له یوې تر درو ورځو د پاکستان په بیلابیلو محبسونو کې ساتل سوي ول بیرته راخوشي او هیواد ته ستانه سول. دغه راز د تیر یک شنبه په ورځ هم د پاکستان له زندانونو 246 تنه افغانان راخوشي او بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوال تر ډیر فشار لاندې دي او هر ورځ لسګونه او سلګونه کسان په جبري ډول له دغه هیواد څخه ایستل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې باید ښځو ته د بشري مرستو رسیدل تضمین سي او هغوی باید د مرستو په رسولو کې خوندي او پوره ګډون ولري. د راپور له مخې د 2015 کال په لومړیو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 1.1 میلیون افغانانو ته یو ډول بشري مرستې رسول سوي دي. دا اداره وایي چې د جنوري او فبروري په میاشتو کې تر 1500 زیاتو کسانو مرستې ترلاسه کړي چې 98 سلنه یې د خوړو مرستې وي. د ملګرو ملتونو په وینا دا مرستې د 2.9 میلیون ډالرو په ارزښت له نویو مالي سرچینو او همداراز د 2024 کال له انتقال سوي بودیجې څخه تمویل سوي دي. او چا ټینګار کړی چې د افغانستان بشري اړتیاوې لا هم پر ځای دي او عملیاتي وضعیت پیچلی پاته دی. له ایران او پاکستان څخه د دوشنبه په ورځ تر 800 زیاتې کورنۍ افغانستان ته بیرته ستنې سوې. د طالبانو تر ولکې لاندې د باختر دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې له دې شمېر څخه 438 کورنۍ د هرات د اسلام کلا، نه اویا کورنۍ د ننګرهار د تورخم، سل کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 102 کورنۍ د نیمروز د ورېشم پل، نه کورنۍ د هلمند د بهرامچی او یوه کورنۍ د پکتیکا د انګور اډې له لارې افغانستان ته ستنې سوي دي. راپور زیاتوي چې دغو کورنیو ته د طالبانو لخوا مرستې ورکړل سوي دي. په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د بیرته ستنولو او ایستلو لړۍ چټکه سوې ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمیشنري وایي د روان میلادي کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې تر 402 زره زیات افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي چې ډیری یې په جبري ډول له ایرانه ایستل سوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې تر اوسه تر 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. ملګرو ملتونو او همکارو نادولتي بنسټونو د سرحدي دروازو تر څنګ د ستنېدونکو د هرکلی او لومړنۍ مرستو لپاره ځانګړي مرکزونه جوړ کړي دي. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. ملګرو ملتونو ویلي چې اسرائیل اجازه ورکړي چې د بشري مرستو سل نورې لارې غزې ته داخلې سي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویانو هیله څرګنده کړې چې دا مرستې به د چهارشنبه تر ورځې پورې غزې ته ورسیږي. له نږدې درې میاشتو کلابندۍ وروسته د دوشنبه په ورځ یوازې 9 لاریو ته د داخلېدو اجازه ورکړل سوې ده، خو دا له هغو څخه یوازې 15 لارې غزې ته داخلې سوې دي. ټاکل سوی ده چې د ماشومانو لپاره د خوړو په ګډون د مرستو ویش د سه شنبه له ورځې پیل سي. ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو څو واره خبرداري ورکړي چې په غزه کې د قحطۍ جدي خطر سته. اسرائیل بیا ادعا کوي چې حماس د مرستو یو برخه د خپلو پوځي فعالیتونو لپاره ګرځوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله ده. او د می شلمه چې نن ده د شاتو د مچیو نړیواله ورځ ده چې سږکال د شاتو د مچۍ له طبیعت څخه په الهام اخیستنه موږ ټول تغذیه کوي تر شعار لاندې منزل کیږي. دا حشره د نباتاتو په القاه او د چاپیریال په ساتنه کې حیاتي رول لري. په په افغانستان کې هر کال شاوخوا 2200 ټنه شات تولیدیږي او تر 300 زره زیات کسان په دې صنعت کې بوخت دي. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اونیز خبرونه ځوان فکر ته شرغلاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاره شفیق عیار پر مخړی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پرواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. WHO په خپل یو تازه راپور کې اندیښنه څرګنده کړې ده چې سره له دې چې ډیری افغانان د یادو لاملونو له امله له ژور خپګان، اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو رواني ناروغیو سره لاس او ګریوان دي، خو د افغانستان په ټولو 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. بلخوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې فزیکي معلولیت هم لري وایي روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم ورتریخ کړی دی او دوی له ور خفقان څخه کړیږي. اوریدونکو، لمړی به پر دې موضوع باندې راپور واورو او بیا به له میلمنو سره خبرې پیل کړو.
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي، خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دی.
د پینزو ماشومانو پلار او د خپل کورنۍ یوازینی سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپک تر سکلان فرید و. دا چې دواړه پخو باندې مالول دی، وایي جګړو نه یوازې ترې فزیکی توان اخیستی، بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلی دی. فرید ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو شدیدو جګړو پر مهال د لازمو روغتیایي خدمتونو او ډاکټر د نشتون له امله چې ناروغو کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاري ورته کړې، چې له همدې امله په خبره یې اوس په دواړو پښو فلج دی. د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیاته کړه.
تقریبا 90% رواني روحيه رزکه چې یو بیکاری یو فقر ده، بل دا چې موږ خپل معلومینو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور، هغه موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی دی، بالکل اوسمات بالکل ذهن د یو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل اوخه ده. هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې ایسه پارشي لګیدلی دی،
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې په خطر پرې شوی او اوس د همدې معلولیت له امله د خپلې کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ یې سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
حالت دی چې سخت وي، ځکه کور کې دلته بچي او ژاړي، هغه خوراک غواړي، جامه غواړي، لباس غواړي، تا سره نه وي، نو په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14مه یې خپور کړی ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، سترس او اضطراب، روحي فشارونو او بېلابېلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کړي دي. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وېپاڼه یې خپور کړی، اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په 34 ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت یا روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلي چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نورو ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي رادیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجړونکو اغیزو ته پکتو د رواني ناروغانو کورنۍ او ټولنې ته بیلابیل سپارښتنې داسې مطرح کړې. یوازنی
ستونزه چې زموږ وسوسه په ټولنې کې هم دي دغه شی دی چې موږ یو ستونزه درک نه کوو، د هغه حالتونه نه پیژنو، بل هغه باندې مسخري کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخص کېدو له حاد څخه خلک دورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې به پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه ځوان فکر اوري. پر راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلې دي. پر دې موضوع باندې نن د خبرو لپاره را سره میلمانه له ننګرهار ولایت د ځوانانو د چارو فعال محب بابر، د ځوانانو د چارو فعال عنایت صافی او د رواني روغتیا ډاکټر نعیم اکلیل میلمانه دي او له دوی سره خبرې کوو. په لومړي سر کې تاسو درو سره ته ډیر شرغلاست وایم او ډیر مننه کوم چې وخت مو وایستئ او په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوئ. شاغلی بابر صاحب، اوله پوښتنه به تاسو څخه وکم، په دغه برخه کې که تاسو موږ ته ووایاست چې ستاسو په نظر باندې په افغان ټولنه کې چې ځوانان له رواني د رواني روغتیا له نظره دوی یعنی ښه احساس نه لري، د دغه عمده لاملونه ستاسو په نظر باندې څه دي؟
سلامونه اونې کې هلي د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو او خارکاخو همکارانو ته به د هله چې راکرو وایسته ډېر مننه چې تاسو د ځوان فکر تر خپرونې کې مکمل ورنه راکړه. د افغانستان د ځوانانو رواني روغتیا، بیکاري او د همدارنګ د ازادۍ اصل وېدو د 2015 کال تر نیمایي پورې د ژورې اندېښنې وړ حالات ته رسیږي. همدارنګ د ځوان نسل پر رواني، اقتصادي او ټولنیز ژوند ژور منفي اغېز شوی دی. د جګړو، بېوزلۍ او همدارنګ د ټولنیزو محدودیتونو له امله د افغانستان ماشومان او همدارنګ ځوانان له رواني ستونزو سره مخ شوي دي. همدارنګ د 2022 او 2023 کلونو د یونیسف د یوې سروې له مخې شاوخوا 43% ماشومان د 15-18 کلنۍ پورې له اضطراب او همدارنګ 15% له خفګان سره مخ دي. د رواني روغتیا خدمات محدود دي او د ماشومان او ځوانانو لپاره ځانګړي روانپوهان نشتون لري. یوازې یو مرکز شته چې د ماشومان لپاره تخصصي رواني خدمات وړاندې کوي چې دا هم د ټول هیواد اړتیاوي نشي پوره کولی. همدارنګه بیکاري او اقتصادي فشار د افغانستان د ځوانانو بیکاري کچا په 2023 کال کې 13% ته رسیدلې وه چې د نړیوال اوسط کچې له مخې 14% څخه لوړه ده. همدارنګه په دغه وروستیو کې د دولتي او خصوصي سکتورونو فعالیتونه محدود شوي چې له امله یې ګڼ شمېر تحصیل کرده ځوانان بیکاره شوي دي. له یو راپور له مخې چې ما له ټولنیزو رسنیو اخیستی دی، له دېرشو سروې شوو ځوانانو څخه 13 چې په دغه حکومت کې وظیفې لرلې له دندو لري شوي دي او دندې له لاسه ورکړي دي. د افغانستان ځوانان له رواني، اقتصادي او همدارنګه ټولنیزو ستونزو سره مخ دي. د رواني روغتیا خدماتو پراخولو، د کاري فرصتونو رامنځته کولو او همدارنګه د اساسي ازادۍ او تضمین د دې ستونزو د حل لپاره اړین ده. همدارنګه د نړیوالې ټولنې ملاتړ او همدارنګه د بشري حقونو رعایت د افغانستان د ځوان نسل د روښانه راتلونکي لپاره حیاتي اهمیت لري.
مننه بابر صاحب ستاسو څخه. هم زه به بیرته تاسو ته راسم. بل پوښتنه به صافی صاحب ستاسو څخه وکم. اول خو ستاسو څخه هم ډیره مننه چې وخت مو وایستئ په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کوي. صافی صاحب، ستاسو په نظر باندې هغه کوم عمده عوامل دي چې په افغانستان کې د دغه لامل کیږي چې ځوانان له رواني ناروغۍ سره مخامخ شي؟
ډیر زیاته مننه تاسو او درنو میلمنو ته ټول اوریدونکو ته. دا زموږ څورور شو ډیر مهمه نقطه ته اشاره وکړه چې په افغانستان کې خو د ځوانانو دغه به سر نوشتي او به برخليکي او د یو ګونګ راتلو کې وضعیت دغه د مینه مفایده کړي د ځوانان بل اخره رواني او یو شمیر هغه مشکلات او ستونزو سره مخامخ شي چې توقع یې هم کېدل. دا بهیر البته د پخوانه شروع خو ولکه د غروسي او درې څلورو کلونو کې دغه بهیر یو څه چټک شوی دی او هغه کچه د رواني ناروغیو په افغانستان کې ډېره زیاته شوې ده. بالکل بیکاري د دغه ټولو ناوړه او بدمرغه حالاتو زیږنده ده. د بیکاری پښتون کې موږ اقتصادي رکود سره مخامخ کیږو، ځوانان د ټولنیزو اختشاشونو او پریشانۍ سره مخامخ کیږي، همدارنګه هغه د کورنۍ هغه امنناکه او سوله ایز ماحول د یو لړ اختشاشونو سره مخامخ کیږي. یعنې کله چې یو ځوان بیکاری یو د خپل کور ته داخليږي، زمونږ په روایتي شکل په کورنۍ کې یو 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 ډول د پیغور احساس کوي، یا ورته مستقیما مخاطبېږي او یا چې په غیر مستقیم ډول باندې دغه ځان یو 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 ډول انزوا کې یو خلشین بولي چې ولا زبول کار نه لرم، ولې دغه فلانې کار لري کار نه لرم، د دغه نه کار شتون دا بل اخره د دې لامل کېږي چې ځوانان ځینې ناوړه کارونه ته ورسېږي. یعنی تاسو به اورېدلي په دغه وروستي وختونو کې د یو شمېر ولایاتو څخه ځینې رپوټونه راغلل چې فلاني ولایت کې یو ځوان وژنې هڅه کړې ده یا د ځان ته د ځان رسولو هڅه کوي. یعنې لامل یې بیکاري ده، ولې بیکاري تقریبا په ټوله دنیا کې یو یو معمول دی په ځینو هېوادونو کې، ولې ځوانان دغه حالت ته نه رسېږي. هغه ځکه چې په هغه هېوادونو کې بیا دغه د وړیا مشورو او صلاحو مراکز شتون لري، ځوانان وردی د هغوی څخه مرسته غواړي، هغوی ورته یو ډول مشورې ورکوي او دغه مشورو په نتیجه کې د دوی هغه بد حالت یو څه نارمل کیږي. همدا ډول حکومتونه په دغه برخه کې د ځوانانو سره همکاري کوي، مرسته کوي، هغوی بعضو برنامو ته بعضې پروګرامونو ته دعوت کوي، په هغې کې برخه اخلي او د هغې له لارې ځوانان کولی شي چې دغه وضعیت یې یو څه د بهبود خواته لاړ شي. ولې په افغانستان کې نه یوازې دغه د بیکاری موجودیت، بلکې دا د فردي ازادۍ او سلسل بهدل په ځوانانو باندې ډېر ناوړه اغېز کوي په افغانستان کې. یعنې تاسو وګورئ دغه ځوانان موږ یوازې دا نه یو چې د هلکان دي جرکې په کور کې ناست دي، په درسونه به نه شوي، هغوی چې په دفترونو کې کارونه کول په اداراتو کې کارونه کول هغوی په کور کې ناست دي، هغوی چې هغه خپل کورنۍ ته یو 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 مړۍ ډوډۍ ګټله، هغوی د یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دي. دغه ټول لاملونه د دې کېږي او یو په ټوله کې د دوی هغه ګونګ راتلونکی چې دوی یو هدف نه لري، کوم خاطر روان دي، سبا به څه کېږي. هغه ځوانان چې وتل له وطنه خو هغوی ځانته یو لاره پیدا کړه، هغه ځوانان چې په وطن کې پاتې دي د هغوی دغه وضعیت دې حالت ته رسېدلی دی چې د دوی منفي هغه وضعیت په کورنیو باندې اغېز وکړي، هغه بل اخره په ملګرو باندې اغېز وکړي، او تر دې پورې چې په بهر کې د دوی د کورنۍ غړي دي ملګري دي هغوی ته هم دغه اغېز ضرر ورسېږي. بل اخره ځکه که چې په وطن کې خپلوان ولرم، ملګري ولرم، دوستان ولرم، بیا کورنۍ ملګري ولرم، هغوی بیکار په بد اقتصادي وضعیت کې په دغه ورسره یو څومره څه وکولی شم، په تغیر پورې دغه د حال دوم پیدا کوي. دا په ما باندې یو بوج دی، ما باندې تاثیر دی، ما باندې اغېز دی. نو تر دې ورآخوا ته بیا یو شمېر نور عوارض جانبي دغه حالت لري. تقریباً احتیاط خاطر ځوانان مخه کوي، کله چې احتیاط خاطر مخه کړه دوی له ډېر حق کار خلاصه چې ځکه دوی پیسې نه لري، اقتصادي وضعیت خراب دی، نو دغه احتیاط د ترلاسه کولو او هغه د موادو ترلاسه کولو لپاره دوی غواړي، دوی کولی شي چې ډېرو ناوړه کړنو ته لاس واچوي، لاوې وکړي، عین تر دې پورې چې خلک ووژني. نو دغه وضعیت په وطن کې واقعا یو ناوړه حالت رامنځته کړی دی. خو جالبه به دا ده چې زموږ اوسنۍ مرکزي سرشمېرنې اداره وایي چې په افغانستان کې ولس میلیونه موږ د کار وړ خلک، د کار وړ ځوانان لري چې د کار قابل دي، خو بیا په عین وخت کې لس میلیونه زموږ له دې څخه به بېکاره دي. یعنی کار وروسته به موږ میلیونه په دغه لس میلیونه نور ور اضافه کوو، چې دا به ولس میلیونه موږ بېکاران لرو. دا نو د څلوېښت میلیونه د وګړو څخه یو 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 د بیکاری او هغه 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 ستره برخه ده چې دغه مخکې دوه ملګري مې ویلي چې د نړیوال سټنډرډ څخه چې هغه 14% ده، نو اتلس اشاریه 6% لري، تقریبا 2.8% مونږ د بیکاری د نړیوال سټنډرډ څخه پورته دغه لرو. دا یو ډېر خوشنوونکی وضعیت دی، ډېر بد حالت دی، او د دې سره باید د غیر مسؤولانه چلند ونشي. حکومت که هر څه دی، په هر څه باندې هر ډول مشکلات او ستونزې لري، او یې موږ هر ډول بولو، باید په دغه برخه کې عاجله پاملرنه وکړي، نړیوالو ادارو سره خبرې وکړي، او د ځوانانو د بیکارۍ او د اقتصادي رکود د مخنیوي په خاطر باید عملي ګامونه واخلي. او که داسې ونه کړي، نو خدای مکړه چې سبا به زموږ وطن یو بل داسې بحران ته داخلېږي چې بیا به هېڅکله موږ د ژغورنې هڅه ونه شو کولی.
صافی صاحب ډېره مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب کلیل، ستاسو څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. تاسو واورېدل چې زموږ میلمنو بابر صاحب او صافی صاحب یادونه وکړه چې په افغان ځوانانو کې د جګړې، سیاسي بې ثباتۍ، کډوالۍ او دغسې نورو ناخوالو چې په هغه کې صافی صاحب د نجونو پر زده کړو باندې بندیز هم یاد کړ، او د ښځو پر کار باندې په ځینو برخو کې، چې د دغه لامل سوی دی چې په ځوانانو کې ونی ناروغي زیات سي. زه دلته تاسو ته یادونه کول غواړم چې په افغان شوځو کې د ځان وژنه یو لوی ستونزه یاده سوی ده، او په دې اړه باندې نړیوالو هم اندېښنې څرګندې کړې دي. لکه په نړۍ کې په نورو ځایونو کې چې راپورونه وایي برعکس، چې عموما په نړۍ کې د نارینه وو د ځان وژنې کچه لوړه ده، په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې شمیر خورا زیات سوی دی. د راپورونو لمخې په افغانستان کې د ځانوژنې شاوخوا 80% هڅې شدې کوي، او په دغه برخه کې طالبانو هم ځینې ارقام دوی ورکړي دي. په دې برخه کې طالبانو دغه نه دی ویلي چې څومره شدې دي، خو په تېر لمریز کال کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په افغانستان کې د ځانوژنې 360 پیښې ثبت شوي دي. ډاکټر صاحب، ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې ستاسو په نظر باندې کله چې حالت تر ژور خپګان هم ور اخوا ته سي، د استراب او نور دغه ډول رواني ناروغي سره خلک مخامخ کیږي، ستاسو په نظر باندې د دې تر مخه چې و دغه سي حالت ته څوک رسیږي چې د ځانوژنې پیښه رامسته سي، خدای دې نه کوي، څه باید وسی، کورنۍ څه کولای سي د دغه د مخنیوي په برخه کې، او څنګه کومو علایمو ته باید پام وسی چې ځوانان په دغه ډول ژور خپګان اخته کیږي، د هغه مخنیوي څنګه کېدای شي؟
لومړی درس سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، او همدارنګه د ازادي رادیو او درنو اوریدونکو ته باید ووایم چې څنګه چې نور مېرمنو هم سرګند کړه، د مېرمنو کې د ځانوژنې ارقام یا کچه په افغانستان کې د نارینه په اندازه ډېره جګه ده، دا ځکه چې د مېرمنو حقونه څه پام نه کېږي، د مېرمنو ازادي له دوی څخه اخیستل شوې ده، دوی د کار لري یا هم زده کړې نشي کولی، او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، او راتلونکی یې ناڅرګنده ده. نو دا ټول دلایل د دې لامل کېږي چې یو مېرمن یا یو ښځه په اروایي ناروغي اخته شي، او د دې اروایي ناروغي په پایله کې و ځانوژنې ته فکر وکړي. د ځانوژنې فکر یو لوی خطر دی، د ځان خطر دی. دا معنی لري چې کله چې یو انسان، یو ناروغ یا یو مېرمن د خپلې ناروغي وروسي دغه ته ورسېږي، وروستي پړاو ته ورسېږي، بیا د ځانوژنې فکر ورته پیدا کېږي، او غواړي چې خپل ځان ووژني. ځکه د ځانوژنې فکر هغه وخت پیدا کېږي کله چې یو څوک ناڅرګند راتلونکی ولري، او دوی د ژوند کولو لپاره هېڅ کوم لامل یا دلیل ونه ویني، نو ځکه غواړي چې خپل ځان ووژني. نو زما نظر دا دی چې کله چې یو څوک په کورنۍ کې د ځان وژنې فکر ولري باید ژر تر ژره دا ناروغه و اروایي ډاکټر سره ولیدل شي. له بده مرغه افغانستان کې د اروایي روغتیا په اړه ډېر لږ کار شوی دی د دولت لخوا، همدارنګه د کورنیو او بهرنیو مرستندویه سازمانونو لخوا څخه. باید لومړی هر څه په خپله کورنۍ کې د ناروغ سره مرسته وشي او بیا ژر تر ژره همدا ناروغ چې د ځان وژنې ټکر لري و اروایي ډاکټر ته ورسول شي. د کورنۍ لخوا ناروغ سره مرسته باید په دې ډول وي چې و ناروغ ته درد ورکړي، چې ناروغ سره خبرې وشي، د ناروغ شکایتونه یا د ناروغ هغه ستونزې چې لري هغو ته غوږ ونیول شي او و ناروغ ته ډاډ ورکړل شي چې هرڅه به سم شي، ډېر د تشویش ځای نه دی، ډېر د ناهیلي ځای نه دی، هرڅه به سم شي. او همدارنګه باید ژر تر ژره د اروایي ډاکټر ته ناروغ ورسول شي. ښکاره ده چې په روغتون کې د اروایي ناروغ درملنه په لومړۍ مرحله کې د خبرو له لارې کېږي، یعنې ناروغ سره باید اروایي درملنې خبرې وشي او هم په څنګ کې کېدای شي چې و ناروغ ته اروایي درمل ورکړي شي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو څخه به بله پوښتنه تعقیبي وکړم چې څومره مهمه ده چې اول خپل لومړي سر کې دا خبر ومنل سي چې څوک ستونزه لري. په ډیری مواردو کې دا ډول تاسو به لیدلی وي چې خلک دغه هیڅ باور نسي کولای چې دوی به رواني ستونزه لري، او بیا د کورنۍ چاپیریال شاوخوا خلک داسې فکر کوي چې دا یو د شرم وړ خبره ده، نو په دې خاطر باندې قربان ټینګار نه کوي. دغه موضوع ته که تاسو یو څه قربانجی خبري وکي.
نه نه سوالي شو پښتنه ده، دا ځکه چې په افغاني ټولنه کې ډېر پام ودغه ته کېږي. یو څوک چې جسم ناروغي بدن کې ناروغي ولري هغه ته پام کېږي، لیکن که چېرې یو څوک اروایي ستونزه ولري، اروایي ناروغي ولري، هغه ته پام نه کېږي. دا یو ناوړه دود دی په افغاني ټولنه کې. له بده مرغه باید انسان چې دی، انسان روغتیا چې دی له دوو برخو څخه جوړه ده. لومړی بدني روغتیا ده، دویم اروایي روغتیا ده، او درېیم ټولنیزه روغتیا ده. که چیرې یو له دغو درېو برخو څخه یوه ناروغه وي، انسان ناروغ او روغ نه بلل کېږي. که چیرې یو څوک له جسمي اړخه هر څه له بدني اړخه هر څه ولري، هېڅ ستونزه ونه لري، هېڅ ستونزه هېڅ شکایت ونه لري، ناروغي ونه لري، او همدارنګه په ټولنیز برخه کې هم هېڅ ستونزه ونه لري، ښه کار ولري، په حساب ژوند یې برابر وي، هر څه ولري، لیکن که چېرې روحاني له اروایي اړخه خوشحاله نه وي، خپګان ولري، ویره ولري، دا شخص یا دا سړی روغ نه بلل کېږي. دا ځکه چې دا د WHO یا د نړیوال روغتیایي سازمان همدا تعریف دی چې روغتیا هغه حالت دی کله چې یو انسان جسمن، روحن او له ټولنیز اړخه پوره روغتیا ولري او هیڅ ډول ستونزه ونه لري.
مننه ډاکټر صاحب، زه به بیرته تاسو ته راسم. اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر روانه ده. زموږ میلمانه له موږ سره د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل دي. ځینې اوریدونکو موږ ته زنګ راوهي، اول به د دوی څخه پوښتنې واخلو، بیا به بیرته میلمنو ته ورسو. یو اوریدونکو را اخلم، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مهرباني وکړئ.
ناراج جاوید ما د هلمند ولایت څخه.
جاوید صاحب، مننه چې تاسو زنګ راوهه. لکه تاسو ته چې معلومه ده، د ځوان فکر موضوع پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو چې په ځوانانو کې د رواني روغتیا لاملونه څه دي او څنګه د دغه ستونزو مخه نیول کېدلی سي. په دغه برخه کې تاسو کومه پوښتنه لرئ، زموږ سره ډاکټر صاحب اکلیل همسته پر د تلیفون پر لیکه باندې، او بابر صاحب او صافی صاحب د ځوانانو د چارو فعالین دي. که تاسو کومه خبره کوئ، تبصره هم اخیستلی سو، مهرباني.
مننه چې موږ ټوم وخت راکیو خو د سده چې په افغانستان کې د اوس ډېر ځوانان بیکاری د لامل په رواني مشکلاتو کې ګیر دي. بیکاری د اقتصاد ضعیف د اقتصاد ده، ځکه چې دا څو کاله کېږي اوس پهاله جګړې وې چې جګړې نسته، شکر الحمدلله افغانستان آباد او آزاد دی، خو د اقتصاد مشکلات دي. نو اوس افغانان چې رواني ستونزې ډېرې لري، نو اوس باید د ډاکتران داسې یو حل لار ورته پیدا کړي ځوانانو ته چې تاسې داسې یو کار وکړئ چې د رواني مشکلاتو څخه وژغورسئ.
بله جاوید صاحب، دا زموږ ډاکټر صاحب اکلیل هم دلته را سره ستاسو بستا سی په پښتنه د دوی مخه تکشیر د مرسته چې دوی کوم مشورې لري، ډیر مننه چې تاسو زنګ ووهه. اوریدونکو د ځوان فکر خبرونه روانه ده، یو بل اوریدونکو هم را سره دی، ول به د دوی پښتنه یا تبصره را واخلم. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
منالی بشیر خو سلام تاسو ته د ازادي رادیو محترم اوریدونکو تمام خدای دې په شروع جوړ غوښ.
وعلیکم السلام، ډیر مننه چې تاسو زنګ را وهلې دی د میلمنو او اوریدونکو په خاطر باندې. که تاسو خپل نوم یادوي او دا چې کومه پښتنه لري، موضوع هم دغه ده چې د افغانستان کې په د ځوانانو په منځ کې نن سبا د رواني ناروغۍ د زیاتېدو لاملونه څه دي او څنګه یې مخه نیول کېدای شي. په دغه برخه کې اول خو که تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري یا تفسیره مهرباني.
خدای دې خوشاله که خورجان استاد مشنه رودن کې عبدالحق رحمن الله ته ګرنسل رساله سه خورجان یو سلام ملمنو صاحب صاحبان تمام ډاکټر صاحبان ته خورجان یې مال ډاکټر صاحبان ته سلام چې څنګه خبر دارواني ناروغي خو لکه مخکې چې ډېر ځوانان مثال خبرې پخته دي د مشمانم خورجان مثال خبرې تاریخوالي ورسره کیږي یا وهل کیږي مثال خبرې یا په کور کې مثال پلار عمر جنجال کوي خورجان داغه د وځ څخه ماشومان په رواني ناروغي اخته کیږي. زما د ډاکټر صاحب زه خدای غوښتنه ده چې یو ماشوم په رواني ناروغي باندې اخته وي. مثال د خبرې شاید ډاکټر صاحب په دغه باندې څه وضاحت ورکړي، ځکه موږ پرونه نو ساوره د خورجاني که په دغه اکل باندې څه وضاحت راکړي چې مثال د خبرې اول نشي چې د ماشوم چې مثال ماشوم په رواني ناروغي اخته دي، رواني تکلیف باندې اخته دي، بل خورجاني څومره امکانات موږ په افغانستان کې تک چیرې یو ماشوم یا یو ځوان په رواني ناروغي باندې اخته وي. اصل په اصل کې داډمنیم ډاکټر صاحب د مثال د خبرې تاسو داډمنی چې دلته داخل په افغانستان کې د رواني ناروغ علاج وسه کې بنو چې دا دوی پښتنې خورجان کې را جواب کړي، ډېر بخښاله تم
ډېر زیات مننه. اتل صاحب سلامات اوسې، تاسو پښتنه به هم دا اوس د ډاکټر صاحب څخه وکم. ډاکټر صاحب تاسو واورېدل چې اتل صاحب پښتنه وکړه چې په کورنۍ کې کله چې مور او پلار تاو تریخوالی کوي یا نور خپلوان په خپل منځ کې تاو تریخوالی کوي، کوچنیان د هغه څخه اغیزمن کیږي. دوی وویل چې د دغه په برخه کې که تاسو کوم نظر لري او آیا د رواني ناروغیو بشپړه درملنه په افغانستان کې د نننه کې دای ست کنه.
مینه سوال څخه مستین څخه د شادلي اتل صاحب د پښتنې په ځواب کې باید ووایم چې دا رښتیا ده چې کورنۍ شخړې یا کورنۍ تاوتریخوالی د ماشوم پر اروا باندې بد اغېزه کوي او دا ماشوم کېدای شي چې په اروایي ناروغۍ اخته شي. کچېرې دا ماشوم پر اروایي ناروغي اخته شي نو د دې ناروغۍ علامې دا دي یا نښې دا دي چې ناروغ بې خوبه کېږي، ناروغ کېدای شي چې شاته تګ وکړي، یعنې دا معنی چې نه غواړي چې یو کار وکړي، له چا سره خبرې وکړي یا له چا سره مجلس وکړي، یا نه غواړي چې مثلا ډوډۍ وخوري یا خواړه وخوري، یا کېدای شي چې د شونځي څخه وتکته نټه وکړي یا شونځي ته ولاړ نه شي، او کېدای شي چې مثلا د شونځي د تګ په وخت کې ماشوم د کوي پیدا شي یا دلبدي پیدا شي، خواږځۍ پیدا شي، دا کېدای شي چې یو اروایي بهجد ولري، د دې خاطر چې کوچنی نه غواړي شونځي ته ولاړ شي. او همدارنګه د شونځي په وخت کې د لوس او لیک په ځکه کې ماشوم پاتې راځي، دا او بل کېدای شي چې دا ماشوم ویره پیدا کړي، ویره ولري. دا ښکاره خبره ده په نه یوازې په افغانستان کې بلکې په اروپایي ټولنو کې هم، امریکایي ټولنو کې چې پرمختللي دي، هلته هم که چیرې په کورنۍ کې تاوتریخوالی شتون ولري، د مور او پلار ترمنځ شخړې او جګړې شتون ولري، د دوی ماشومان زیاتره وخت په اروایي ناروغۍ اخته کېږي. او د درملنې په اړه باید ووایم چې لومړۍ فرصه باید د د اروایي ناروغي په ماشومانو کې مخنیوي وشي، باید ماشوم په ناروغي اخته نه شي. دا معنی لري چې باید داسې زمینه برابره نه شي چې ماشوم د مور او پلار شخړه وویني، د مور او پلار ترمنځ تاوتریخوالی وویني. دا معنی لري چې باید مور او پلار کوشش وکړي چې خپل منځ شخړه ونه کړي، خپل منځ تاوتریخوالی ونه کړي. او که چیرې بیا هم د تاوتریخوالي څخه مخنیوی نه شي کېدلی، داسې یو کار وکړي چې ماشوم د دوی شخړه ونه ګوري، د دوی تاوتریخوالی ونه ګوري. نو دا ځکه چې ماشوم باندې بده اجازه کوي. او بل دا چې که چیرې ماشوم په ویره اخته شي، یا بې خوبي اخته شي، یا مثلا په اروایي ستونزو اخته شي، باید مور او پلار خپل ماشوم و اروایي ډاکټر ته وروړي چې تر څو اروایي ډاکټر د هغه درملنه وکړي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. بابر صاحب، تاسو خبر بل پښتنه وکمه، تاسو د یو اوریدونکو جاوید صاحب په بخښنې سره اوس زما همکار ایار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکو لرو. اول په اوریدونکو راوخلو، بیا به بابر صاحب تاسو تراسو. اوس هم اوریدونکو را اخلمه، مهرباني وکړئ. آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تاسو زنګ را وهلی دی. که خپل نوم یاد کړئ او که کومه پوښتنه یا تبصره لرئ مهرباني وکړئ.
حمیدالله زابلی یم، له هلمند نه مې اړیکه نیولې ده.
بله زابلی صاحب، تاسو زموږ د میلمنو څخه کومه پوښتنه یا تبصره لرئ پر دغه موضوع باندې چې په ځوانانو کې د رواني مهرباني؟
له میلمنو څخه هم پوښتنه لرم، او خپله مې نظر ده چې مثلا کوم د رواني ناروغي د خاص پر ځوانانو باندې په دې خاطر تاثیر کوي چې د اقتصادي مشکلات پر برابر باندې مثلا اقتصادي ضعیف وي، نو 200 مشکلات 200 چورتنه زما په نظر ده د چورت څخه هم یو دغه رواني ناروغي پیدا کیږي. او ماشومان خو هغه خو بیا د کور د تاوتریخوالي له امله، مثلا په کور کې تاوتریخوالي زیاتې، زما په نظر خو د تاوتریخوالي پر کوچنیانو باندې تاثیر کوي دا د کور له مشکله څخه. دا خو په دې خاطر چې هغه د اقتصادي مشکلات باندې هغه سر نه خلاصیږي. او پر ځوانانو خو ستل پیسه ده زما په نظر دا مشکل ده، مثلا د رواني ناروغي چې ورته پیدا کیږي، دا د اقتصاد په خاطر باندې چې کار نه وي، بیروزګار نه شي، نو دا رواني ناروغي زما په نظر په دغه باندې پیدا کیږي.
بله، مننه زابلی صاحب چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړئ. بابر صاحب، تاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د جاوید صاحب چې په اول سر کې موږ ته زنګ وهلی و، د هغه خبرې تاسو واورېدلې، دوی د بیکاری یادونه کړه. بیا وروسته زابلی صاحب هم د بیکاری یادونه وکړه چې خلک بېوزلې سوي دي، کارونه نسته، چون چې بوختیا نسته نو خلک ځوانان په ځانګړې توګه له رواني ناروغۍ سره مخامخ کیږي. تاسو که د خپلو سترګو لیدلې حال را سره شریک کړئ چې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ شاهد که اوسېدلی یاست. بله، فکر کوم چې بابر صاحب تلیفون یې قطع شوی و، اوس بیرته واصل سو. بابر صاحب، تاسو ته که زما غږ درځي، ما ستاسو څخه دغه پوښتنه وکړه چې که تاسو د خپلو سترګو لیدلې حال له موږ سره شریک کړئ چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې په ځوانانو کې د رواني ناروغۍ څومره زیاته سوې ده، او تاسو چې کوم څوک شاوخوا وینئ د دغه په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د خپلو سترګو لیدلې حال.
مننه مرای خوری غزل، بیا هم د قدرمنو میلمنو ته خراغ لاس، او د درنو اوریدونکو ته چې ډاکټر صاحب د رواني امراضو د ناروغیو د مخنی په لارو چارو غږید، ستاسو وختونه په دې ډول وه چې اوس وخت کې تاسو کب د دې شاید اسئ چې آیا ستاسو په علاقه کې یا په ننګرهار کې داسې څوک شته چې په رواني ناروغیو وخته وي؟ هو بالکل، لکه څرنګه چې مخکې به دلته د عامې روغتیا لخوا په هر یو کلینیک یا په روغتون کې د رواني امراضو یو مشاور د عامه پوهاوي دپاره په کلینیک کې مقرر و، هغه به خلکو ته عامه پوهاوی کول او سلام مشورې به ورکول. هو متاسفانه د یو سایډي د بندیز وروسته ځینې د نړیوالو ادارو لخوا چې کوم تمویل کېده هغه بسونه ختم شوي دي، او هغه کارمندان په کور ناست دي. بالکل دغسې کسان زه خپل دلته یو روغتیایي رضاکار په صفت هم چې دغه رقم مریضان ما ته زه ورسره ګورم، مشورې ورسره کوم. ډېر د سترګو لیدلی حال دا دی چې تېرو ورځ کې مې هم ولیدل چې هغه
د ماستر تر کچه رسیدلې او امنته په خار کې رکشا چلای او یو څو ورځې وروسته هغه په دې کې تنګي کې ځکه هغه وي او کار نشته دلته ما خپل ملګری او زه مجبور یم چې په کاچا کې لاړو ایران یا ترکیه ته ولاړ شم تر څو د خپلې کورنۍ لپاره حلاله نفقه ځکه په دغه دوه درې سو افغانو باندې زه نشم کولی دا دولس کسه پامیل وساتم نو همدغه وجه ده بیکار دغه لامل دی همدارنګه دلته په مخکې د ښوونیز او معلوماتي پروګرامونه په لاره چول کېده خلکو ته د رواني روغتیا په اړه د زده کوونکو استادانو کورنیو لپاره به سیمینارونه مشورې د ځینې موستادو لخوا کېدي خو اوس هغه هم نشته دی خدای دې کې چې وشي
ډېره مننه بابر صاحب زه به بیرته تاسو ته راسم صافی صاحب بله پوښتنه به ستاسو څخه وکم ستاسو په نظر باندې دلته زه یو راپور هم باید یادونه وکم چې موږ یو راپور درلود چې دغه راپور له مخې ځوانانو موږ ته ویلي وو چې د بېوزلۍ له لاسه دوی له پسرلنیو نندارو او تفریح څخه هم بې برخې سوي دي د یوه کس چې شفیع الله ارزومل یې نوم دی د اروزګان ولایت اوسېدونکی دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د پسرلی موسم دی او د افغانستان اکثریت سیمې او ولایتونه شنه او طبیعي ښکلاوي لري خو د ده په خبره په هیواد کې روان اقتصادي حالاتو ډیر ځوانان دې ته اړستلی دي چې له منظرو او میلو څخه بې برخې سي ستاسو په نظر باندې تفریح د ځوانانو لپاره څومره مهمه ده او په ځانګړې توګه بیا یوازې نارینه نه که په دغه برخه کې ښځې هم موږ راونغاړو چې د ښځو او نارینه و دواړه ځوانانو لپاره څومره مهمه ده چې دوی د تفریح ځای هم ولري یعنی فردي ازادۍ ته تاسو مخکې هم اشاره وکړه دغه څومره مهم دي د انسان د رواني حالت لپاره
نو د دې په مهمواله کې خو هیڅ شک نشته چې هر انسان تفریح ته ضرورت لري ساتیرۍ ته ضرورت لري میلو ته او زموږ د وطن د خلکو هغه ټولنیز ژوند د دې تقاضا کوي چې باید تفریح وکړي ته باید میلو ته لاړ شي ته باید هغه د ټولنیز ژوند په اساس باندې د خپلو ملګرو سره وګرځي چکر ووهي اوس تر ډېره پورې واقعا یو خو د دولت د اوسني حاکمانو لخوا دغه وضعیت یو څه محدود شوی دی چې ښځې نشي کولی چې تفریح پارکونو ته لاړ شي دوی د سفر محدودیتونه پرې لګېدلي دي بدون د محرم نه د دوی تګ راتګ د دوی د جامو هغه اجباري بڼه او دغه هغه قیدات دي چې اوس لپاره یې هغه زمونږ د ښځینه طبقه د ډېر ستر هغه رواني مشکل سره مخامخ کړې ده په عین وخت کې زمونږ هلکان ځوانان چې دي چې دغه د میلو د تګ نه محروم دي تاسو یې راپور وړاندې کړی ډېر نهیلوونکی خبر دی چې څنګه یو ځوان پخا به علاقمند دي و چې لاړ شي ننګرهار ته نارنج ګل مشاعره کې برخه واخلي کونړ ته لاړ شي د کونړ د غرونو د کونړ د خیرات او سمسور سیمو سیل وکړي د نورستان ته لاړ شي یا د ختیځ ځوانان لاړ شي هلمند ته لاړ شي کندهار ته لاړ شي شمال ته لاړ شي ولې وزې اقتصادي ستونزې عمله نشي کولی هلته لاړ شي یعنی دا واقعا خپل هغه زمونږ د ټولنې وضعیت موږ سره په ګوته کوي چې اوس موږ په کوم حالت کې قرار لرو د ځوانانو لپاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې دوی دغه کله چې دوی د رواني ستونزو سره مخامخ وي یو لاره د دوی دا ده چې دوی باید تفریح وکړي دوی باید د ملګرو سره ووځي خپل زړه تشکیل یو بل سره فرقې وکړي هغه خپل داستان او خپل خبره او خپله ستونزه د ملګرو سره شریکه کړي کله چې دا شریکوي د دوی سره د دوی ځل په کېږي او هغه رواني ستونزه چې د دوی په زړونو د دوی په مغزو باندې بد ناوړه اغېز کړی دی هغه ته ډېره پورته کېږي او ډاکټر صاحب شته دی په دې هکله کېږي چې خپل نظر ورکړي عینې موضوع په جرکو کې د ښځو کې د هغه چې بېکاره دي اوس لپاره پخوا په کار باندې وي په تعلیمونو کې وي هغوی ټول په کورونو کې راټول شوي دي هغوی باید یو بل سره کیسې وکړي یو بل سره هغه خپل ستونزې شریکې کړي یعنې څومره چې دوی دا ستونزې شریکې څومره چې دوی خپلې کیسې کوي څومره چې دوی د تفریح خواته لاړ شي اوس که چېرته پارک بند دی که چېرته په میلې بند دی دوی کولی شي چې په خپلو کې په کورونو کې سره راټول شي یو ځای بل ځای او هغه خپلې کیسې وکړي خپلې خاطرې یو بل ته بیان کړي زه پوهېږم چې دا وضعیت به ستونزمن وي سخت به وي دردونکی به وي ولې تر ډېره پورې د دوی هغه د زړونو درد او د زړه هغه غوټه خلاصه یې اوس پکې یم بل موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه نو په ځانګړي ډول دغه مخکې یو بل ملګري ورته اشاره وکړه ځابلي صاحب چې د کورنیو کې د ماشومانو د وهلو د ټکولو یو لامل هم اقتصادي ستونزې دي چې په مشرانو کې دي. دا بالکل دا واقعي خبره ده. کله چې د کورنۍ اقتصاد ښه وي هلته هغه کورنۍ کې یو قسم خوشحالي او ذهني ارامي موجوده وي، بیا نه هغه کنفلیکټ او شخړې رامنځته کېږي او نه هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. نو دغه وضعیت بالاخره کورنیو ته داخلېږي، د کورنیو څخه وروسته بیا په ټولنه او جامعه باندې سخت اغېز کوي. نو د دغه ټولو حالاتو سره سره زه غواړم چې یو څو مشورې ځوانانو ته ورکړم، هغه ځوانان چې د دغه ټولو حالت سره مخامخ دي. که اوس وخت وي خو زه کولی شم چې دغه اوس بعضې خپل نظریات شریک کړم، او که اوس وخت نه کېږي چې د برنامې په اخره کې که بل وخت بل سوال ته او د حل لارو ته وخت پاتې کېږي.
بله، مهرباني وکړئ. زه فکر کوم چې موږ کولی شو اوس ستاسو څخه واورو چې تاسو کوم وړاندیزونه لرئ ځوانانو ته. مهرباني.
یو موضوع خدا ده چې وخت مونږه د چکر د ځوانانو د وزارت د مونیت د ځوانانو چارو سلاکارو نه مونږ د ملګرو ملتونو د یونیسپی ا دفتر سره یو شمیره جوړه کړې وه، د یو سولوشن شمیرې په نوم باندې. دغه یو سولوشن شمیره چې وه دا وړیا سلاوې مشورې ځوانانو ته ورکولې. که چېرته اوس هم فعالې کېږي چې ځوانان یو کوشش وکړي، که چېرته دغه شمیره تر اوسه پورې فعاله او فکر کوم چې فعاله ده، ځکه دغه دفتر په کابل کې شته دی تر اوسه پورې. یو سولوشن شمیرې ته دې وخت نا وخت تماس دی ورسره ونیسي، هلته ډېر ښه دغه ډاکتران ناست دي او ځوانانو ته کولی شي ښې لارښوونې وکړي. د ما په یاد نه ده چې اوس په ویټه نه خو دغه شمیره مونږ فعاله کړې وه او زه ګومان کوم چې شته دی. بل موضوع دا ده چې کله ته دغه یو حالت سره مخامخ شي، او بل خصوص د ځوانانو دې لپاره چې دوی په دې باندې فکر وکړي چې دغه حالت څنګه رامنځته شوی دی، زه د زما دغه فردي ازادي څنګه خلق شوې ده، د دې فکر نه دي. دې فکر ته راوځي چې زه باید څه وکړم، زه څه کولی شم اوس لپاره چې دغه حالت بدل کړم. د دې سره په خوا کې نن سبا دغه سوشل میډیا او ټولنیزې رسنۍ دومره پراخه شوې دي چې ځوانانو لپاره ډېر فرصتونه رامنځته کړي دي. دغه د مصنوعي ځیرکتیا برخه چې ده، که نن ځوانان داشي ورته کښېني او ورته خبرې ورسره وکړي، هغوی ورسره خبرې کوي. دغه جی پی ټي چې دی دې سره د ډیپسیک چې راووتو، دې سره دغه نور تقریبا لس پنځلس نور ډېر مشهورې د مصنوعي ځیرکتیا ویبسایټونه دي، د اپلیکیشنې دي. دې سره کولی شي ځوانان مستقیم خبره وکړي، د کاري فرصتونو پوښتنه ترې وکړي، د زده کړو پوښتنه ترې وکړي. یو شمېر آنلاین کورسونه دي په وړیا ډول باندې کېږي چې ځوانان ډېر کم انټرنیټ فعال کړي، کولی شي چې یو ساعت دوه ساعته کورس واخلي او داسې کورسونه واخلي چې هم د دوی د راتلونکي دپاره ښه وي، او هم چې بیا د دوی ورسره یو څه ساعت تېري او هغه برخلیک راتلونکي برخلیک به معلوم شي. په عین وخت کې ځوانان کولی شي چې ځینې هنري کارونه کې ځانله بوخت کړي، که وړتیا لري چې لکه تمثیلي پارچې جوړې کړي، د تمثیل په برخه کې کار وکړي، مشاعرې جوړې کړي، د نورو ځوانانو ته خپله شعر نشي لیکلی، د نورو ځوانانو هغه چې شاعران دي شعر مشاعرې جوړې کړي، ورسره کښېني شعرونه واوري. ډېر زیات تاثیرات کوي د ځوانانو په ذهن باندې، البته مثبت. بله دا د عامه ویناوالۍ مهارتونه دا ځوانان که چېرته زده کړي چې په سټیج باندې په کور کې ودرېږي، یو موضوع راواخلي په هغه موضوع باندې، دوی سره دغه وکړي، ویناوې زده کړي، مهارتونه زده کړي، کورسونه واخلي. له دې وراخوا که چېرته دوی زده کړه لري او باسواده یې کېږي چې لیکل وکړي، یو شمېر موضوعات راواخلي، په دې باندې لیکل وکړي، دوی په سوشل میډیا کې نشر کړي، کله چې دا خلک لولي دوی ته خلک نور تاثرات او فیډبکونه ورکوي، نظریات ورکوي. دا یو ډول د دې حالت سره مصرفېږي چې د رواني حالت نه راوځي او خلکو ته خپل غږ رسولی شي. داسې کوچنۍ کوچنۍ موخې ځان ته وټاکي چې فرضاً زه په دغه اونۍ کې زه غواړم دغه کتاب ولولم، یو کتاب یې راواخلي، یو کتابخانې ته دې لاړ شي، یو نوی مهارت یې زده کړي، یو چا سره دې مرسته وکړي. یو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ اکثریت ځوانان اوس په دې فکر کې څنګه د خارج ته راشم، څنګه د بهرنیو هېوادونو ته لاړ شم او هلته خپل ژوند پیل کړم. نو که چېرته دغه کار کوي، ځان ته د یو موخه وټاکي، هغوی چې کسبي تعلیمات نه لري لکه انجینري یا د طب او ډاکټري داسې نه ویلې، دوی کولی شي چې بعضې کسبي زدهکړې زدهکړې په افغانستان کې، فرضاً د موبایلونو جوړول، د موبایلو ترمیم، دغه ترمیم کورسونه چې ورته واخلي، وی وایي دغه یوټیوب کې دا څنګه کولای شي چې دوی ته کېني، نجاري زده کړي، سرتور زده کړي، د کمپیوټر ځینې پروګرامونه زده کړي. نو دا که چېرته د خارجي هېوادونو ته بیرته شي، بیا ډېر په ښه شکل باندې کولای شي هغه د بد وضعیت نه ووځي او ډېر زر یې اقتصادي چوکاټ ته وګرځي، چې خپلې کورنۍ سره مرسته کولای شي، ځان سره کولای شي. او که په وطن کې د زوی لپاره به دغه حالت دغه زده کړې دی ته به یو لید لوری ورکړي چې اوس زما دغه زده کړې تکمیل دی کولی شم چې په یو برخه کې کار وکړم یا په وطن کې کار وکړم یا په آنلاین ډول وکړم یا په آفلاین ډول باندې بعضې کورسونه جوړ کړي چې زده کړه نور خلکو ته وکړي. نو دا حالت د ټول عمر نه وي، دا حالت تېرېدونکی دی. د ځوانانو ته چې بیا یو ډاډ ورکړم چې دغه حالت تېرېدونکی دی، انشاءالله ښې ورځې به را روانې د ځوانانو په آینده کې دغه بدلاسه حوصلې بدلاسه نه ورکوي او کوشش دی وکړي چې په خپل ځان باندې تمرکز وکړي، په خپل آینده باندې، په خپل زده کړو باندې. یو همدا ډول که چېرته ډېر یو ضعیف یو کمزور کار هم ورته پیدا کېږي، دغه مخکې یو ملګري ویل چې زموږ یو ملګري ریکشا چلوله ډېر بهترین کار یې کوو، کله چې هېڅ نه وي یو څه کول پکار دی. که چېرته یو 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 کراچۍ نه چې کراچۍ ودرې یو ځوان په څه خرڅ کې ولو که پی ایچ ډي ولو که ماسټري بیکار یې زده کړې دی کې شرم نشته دی، ولې هغه د بد حالت نه د خلک ژغوري. نو زما په اړه باندې چې ډېر څه کېږي چې که چېرته موږ خپل ځان باندې فکر وکړو او یو حوصله ولرو او نورو ته ډاډ ورکړو، بالکل بلکې د کورنۍ د ټولنیز ډاډ او د مشرانو د حکومتي ډاډ ته ډېر زیات ضرورت لیدل کېږي په دې برخه کې.
بله صافی صاحب مننه، زه به بیرته تاسو ته راسم. ډاکټر صاحب اکلیل ستاسو څخه به پوښتنه وکم. اوله پوښتنه زه غواړم چې ستاسو څخه په دې برخه کې وکم چې د ژور خپګان نښې نشانې که تاسو موږ اورېدونکو ته ووایاست چې دوی ورته پام ولري، او که دا ډول نښې نشانې په دوی کې یا د دوی د کور په کورنۍ په غړیو کې وي، دوی بیا یې د درملنې لپاره هلې ځلې پیل کړي. او بله پوښتنه زما دغه په دې برخه کې ده ډاکټر صاحب چې لکه کله چې انسانان تاوتریخوالی مشاهده کوي، دوی د دغه تاوتریخوالی سره عادي کیږي، رواني بې حسي یا ورته عادي کېدل، په دغه برخه کې زه غواړم چې ستاسو څخه واورم چې څنګه خشونت نور و خلکو ته عادي کیږي او بد نه ورته ښکاري. په داسې حال کې چې لکه تاسو چې ویني په نن سبا په افغانستان کې په ډیری مواردو کې په عام هزار کې خلکو ته سزاوي ورکول کیږي، خلک په درو وهل کیږي، او د عادي خلک بیا ورته راټولیږي چې لکه د تفریح غوندې یا د ساتیري غوندې ورته کښېني، دغه یو ننداره یې کوي د دغه ډول یو وضعیت. ستاسو په نظر دغه څومره یو خطرناک حالت دی چې په یو ټولنه کې رامنځته کېدلی سي؟ اول به د ژور خپګان د نښو نښانو په اړه باندې راتوست، او بیا د دغه خشونت یا د تاوتریخوالي د عادي کېدو په برخه کې راتوست. مهرباني.
مننه ستاسې له پوښتنې څخه. ژور خپګان چې په انګریزي کې ډپریشن ورته وایي او په فارسي کې افسردګي ورته وایي، دا یو ډېره عامه ناروغي ده. تر ټولو عامه ناروغي اروایي ناروغي د ویرې، اضطراب یا هیجان ناروغي ده، او تر هغه وروسته دا د ډپریشن یا ژور خپګان ناروغي ده. د ژور خپګان ناروغي درې عمده یا درې غټې علامې لري. لومړی دا چې ناروغ خوشحاله نه وي، هېڅ خوشحالي نه لري. او دویم دا چې ناروغ علاقه نه لري، علاقه نه لري، نو غواړي چې یو کار وکړي، نه غواړي چې له شخص سره اړیکه ونیسي. او درېیم علامه دا ده چې ناروغ ستړیا لري، ناروغ هېڅ دغه نه لري، خوځښت نه کوي، خوځښت نه لري. په دې معنی چې ناروغ سهار له خوبه کښېني، غواړي چې په خپله بستره کې همداسې پروت اوسي، هېڅ دغه نه لري، په حساب توان نه لري چې له کار څخه راپاڅي، راپورته شي. او که چېرې راپاڅي هم راپورته شي، بیا ناروغ ټوله ورځ ستړیا لري، د باندې نه ځي، په کور کې کښېني، له چا سره اړیکه نه نیسي، په کور کې له چا سره خبرې نه کوي، خپه وي تل. دا غټې علامې دي. او نورې علامې د خپګان دا دي چې ناروغ کېدای شي چې اشتها ورکه شي یا اشتها ډېره شي، کېدای شي ناروغ بې خوبه اوسي، کېدای شي چې ناروغ نور جسمي یا بدني ستونزې پیدا وکړي، کېدای شي ناروغ د ځان وژنې فکر پیدا وکړي. چې دا د ځان وژنې فکر درلودل دا یو سیګنال دی، دا یو الارم دی، په حساب دې ته باید ژر تر ژره غبرګون ښکاره شي، او د ناروغ د درملنې لپاره هر څه ژر تر ژره ګامونه پورته شي. بل دا چې د خپګان، ژور خپګان ناروغي د د ځانوژنې تر ټولو لوی لامل دی. یعنی د ځانوژنې فکر درلودل او یا ځانوژنه د ژور خپګان د ناروغۍ تر ټولو لوی لویه نشانه ده. او بل راځو د اروایي بېحسۍ ته یا د تاوتریخوالي عادي کېدو ته. دا یو نورمال حالت نه دی، یو طبیعي حالت نه دی. ښکاره ده چې په ټولنه کې کله چې تاوتریخوالی موجود اوسي، کله چې ستونزې موجودې وي، کله چې شخړې موجودې وي او نور خلک دا شخړې هره ورځ ګوري، دا تاوتریخوالی هره ورځ ګوري، دا خلک د دې تاوتریخوالي او د دې شخړو سره عادي کېږي. چې لکه څنګه چې تاسو مهرباني وکړه، ناروغ یا دا انسان یو اروایي بېحسي پیدا کوي. اصل په پرمختللو ټولنه کې داسې یو کار اجازه نشته چې هغه مثلا یو اعدام یا مثلا یو لویه سزا یا مثلا یو شلاخ وهل یا مثلا عامه خلکو په مخ کې، دا اصلا اجازه نشته په نوره پرمختللې نړۍ کې. لیکن له بده مرغه په اشیایي وطنو کښې له هغه جملې څخه له هغه ډلې څخه ایران کښې دا ستونزه شته، دا عام دی. او بل افغانستان کښې هم دا کار عام دی. دا د دې خاطر کېږي لکه څنګه چې ټوله پوهېږو چې نور خلک پند ځینې واخلي، لیکن د پند اخیستلو په څنګ کښې د خلکو پر روان باندې، د خلکو پر اروا باندې ستره منفي اغېزه کوي. او دا څوک چې هر څوک چې دا منظره ویني یا دا کار ویني، د هغه روان یا د هغه اروا اغېزمن کېږي او هغه کېدای شي چې په لویه اروایي ناروغۍ اخته شي، لکه ژور خپګان یا مثلا نور ویره، اضطراب یا نور مثلا د وسواس ناروغۍ یا مثلا نور ناروغۍ کېدای شي چې دا کسان ورباندې اخته شي. زما نظر هم همدا دی چې باید کوشش وشي چې د دغو سزاګانو له لیدلو څخه ډډه وشي. هر څوک کوشش وکړي چې دغو ځایو ته ور نه شي. که چېرې امکانات ولري، که چېرې شونتیا شتون ولري، باید دغه ځایو ته ور نه شي چې دا سزا وویني، ځکه دا د وروسته بیا د ناروغ پر اروا باندې منفي اغېز کوي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب اکلیل. اوریدونکو، تاسې د ازادي راډیو اونیزه خپرونه ځوان فکر واورېده. زموږ سره ډېرې پوښتنې نورې هم پاتې سوې خو وخت اجازه نه راکوي. د درې سرو میلمنو ښاغلي محب بابر صاحب څخه، د ښاغلي عنایت صافي صاحب څخه او د ډاکټر صاحب نعیم اکلیل څخه ډېره مننه کوم چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړ. اوریدونکو، له تاسې هم مننه چې موږ ته مو زنګ راووهه او خپلې پوښتنې او تبصرې مو را سره شریکې کړې. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.
ماستو سندونو جنت افغانستان دے وطن.